السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو پیل د دې سات په خبرونو کو پیل هم د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په اعلان سره د ایران د انتخاباتو چارواکو اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات وګټل. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي تلویزیون لارې اعلان وکړ چې پخوانی د زړه جراح پزشکیان 53.5% رایې ګټلي او د رایو شمیرې 14,304,403 ته رسیږي او د هغه سیال سعید جلیلی 44.3% رایې خپلې کړي او د رایو شمیرې 14,518,109 ته رسیږي. د ایران د ولسمشرې په دې دوهم پړاو انتخاباتو کې چې پرون جمعه ترسره شول د ګډونکوونکو شمیر نږدې 50% ښودل شوی چې هغه د لومړي دور د 40% پرتله زیات دی. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال رئیس د ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 تر 2020 کال پورې چې کلمنز لارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه له پزشکیان په ایران کې پر ښځو د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستی او له لویدیځ سره یې د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د غوره کېدو په صورت کې به د ایران د ستر مشر علي خامنهی تګلارې تعقیب کړي. دغه انتخابات له وخت مخکې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو سره د می میاشتې په 19 د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځای ناستې د ټاکلو لپاره ترسره شول. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هېوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یوه حکومت کې باید بېلابېلې قومي مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هېوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک بې طرفه متحد ټول ګډونه سولهیز او له تروریزم جګړې او مخدره موادو پاک هېواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هېوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان څنګه د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي د چنګاښ تر 14 پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلن له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دا خبره د دوو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوي خو له دغو هڅو خبر دی نن په یوه راپور کې انکړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایډن نشي کولی په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایډن نشي کولی د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 نېټه ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سوي سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیه سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورسو. د پینالټي شوټونو په پړاو کې د فرانسې لوبغاړو 15 ګولونه وویل خو د پرتګال درې لوبغاړو ګول ترسره کړ او دوه په ګول وهلو بریالي نه شول. په بله لوبه کې هسپانیا 2-1 په مقابل کې کوربه جرمنی ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدی چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو. د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي محسوي د ماينونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. د دې ماسي مشر ازادي راډیو ته وویل الله هم د افغانستان دوه پر درې برخه خاوره په ماينونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی.
لڅو لسیزو د ماينونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماين پاکي مؤسسي رئیس وي دغه ماينونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماينونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دوه پر درېمه برخه یعنی د 300 ولسوالیو څخه 206 شپېته په ماينونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماين یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر ماشومان وي معلول او یا وژني. د ماينونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلې دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماينونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماينونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ور ترغاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بام په چاودنې کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې دی تاسو نور دی په لوران نشئ. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماشا نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لپاره شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15000 سالور 10000 20000 18000 دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماينونو او ناچاو د مهماتو په چاودونو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کانه د حقونو لیست کسره وی د ډیر وژدې یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نشته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 5,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي، تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي، خپرونې جوړې سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا ځل هم کم دا 5,000 معاش تطبیق سي، په میرمنو باندې 5,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي؟ زیدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله، اوس 5,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یوه مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي، یا اندر دي چې خیرات ټول کې. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کړیږي. دي تر ټولو شخص را ده چې د غوې لپاره کومه یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د شزینه غشتنی واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاص کی ترسو پر دغه د دوی خندي د دوی سره څنګه تر څنګه د خپل شزینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو شلار وي.
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو لستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستي یو افغان جلی په څومره سختي باندې اول مکتب ته ځي هغه وای بیا لوړی زده کړی کوي بیا دنده پیدا کوي بل اخر اوس ګورو یا له دند لري کیږي یا ماش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزي څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تیر شلو کلونو کې ډېر سخت جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې شزنه او زده کړه کول هغه تللې کار کاوه خو بیا هم هغه تیر کلونو کې هم کسړای وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه یا ځین شزنه سر ټکاو ویل چې عدالت نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزي یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي دا له کلونو کلون راهیسې پاته دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولئ یو واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغې د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته نو له هغې څخه یو څه زده کوي او کله چې معلم وي همداسې که چیرې یوه پولیس وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکي وي نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله خو هم میرمنې مکتب ته تللې لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه وه نجونې جلا درس ویلې هلکانو جلا ویلې یو پوهنتون دو ځایو کې یو ځای وه او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي نارینه بیل دي یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بل سیستم لرو دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه ملګري ملتونه خپله د مغزګي خلک او هغوی ټولو غوښتنه کوي چې باید د ښځینهو مکتبونه خلاص سي نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینهو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي د ټولو غوښتنه همدا ده خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا دغه د پاره لاره چار نه دل ټول سوي دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول په کار دي د میرمنو غږ بیرون نه اوریدل کیږي زده کړو ته نسي تلای کار ته نسي تلای او ساده معاش ورته کمی معاشونه ورته کم کړل 5000 کړل ورته د سیا وضعیت کې د کورنۍ نارینه خپل میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري هغه د خپلو خویندو ته په کور کې د نن زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي که یو څوک هوډ وکړي ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر خپل کورونو کې هم درس وایي که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي شاید تر یو لسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوسی دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپل کورونو کې هغه نارینه چې دی هغه هوډ وکړي یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې لته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه
دا سه و ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا غوی لمخې په هر سیمه کې فرق کوي که تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چا تورتوس چې هلته د تردولسم ټولګي پر ازدکړې وکړې فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ ولې که تاسو کابل کې یو چا تورتوس چې پهنتون مو یې هلته ځي یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نسته شاید کارونه ډیری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس دا د ماشوم ورته کم شته په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري
ښه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري کله چې ډیری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کیږي نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کیږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کومې تېره کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپله کندهار هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې پدوی وکړه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کوي او هر ورځ دوی د زبرولو پاڅه کې نسی
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې له صبر کړی غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به شنه تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاص شي او هغه ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغه یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شری اصول سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر شي هم د کار زمینه برابر شي تاسو موږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورنه کړل سي انجونو ته ښوونځي خلاص نسی او لکه ماش چې کم سوای د امداسې نور منفي چارې هم دی پاک کې وسی دا خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکی او کوم لور ته ورسی یا کوم څه وکړي نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې هم د اوسنی حاکم نظام ته دی بلغه څه غوښتنه کوي چې دغه یو کار وسی تر څو پر خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر شي او د کار زمينه ورته ورکول شي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي لمک سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د اونۍ د پیښو له متفاوت تحلیل سره د آزادۍ اومې ورځ ته هرکلی کوم. نن خبریږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرولیدونکی روبوټ جوړ کړ. له دې هم خبریږي چې د سکاټلند دوه جزیرې خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یو هیرونونکي ځواک نه هم خبریږي چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دغه تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري.
هغه ښځینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستې، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبوره دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي.
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې وای. جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستلې ده.
عمر پرې راښپا غلا تا ته چپشه غلا غلا
غونه چپشه
ډرایور غلا ستا ته د شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ماسي ویډوګان شته، خلک را ته معلوم دي چې چا لرګي وړې په څه طریقې وړې، څنګه وړې، په څونه زو طلبې وړې. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي، او په سیټ په ډیم ټولي کې ولل شوی دی. په دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی ول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتې چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ترامپ په خو پوزیشن کې دی، او د ترامپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په کې ټکی ونیل دل. صرف نیوکې ترامپ بایدن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وه، تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوې.
څوک نه دی پنداسي د افغان کډوالو ځای وو. یو غټه وسله چې هغه مجبور ملتونه انتشار او خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په پل زوره د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوی. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد نقیض ښکاری. دغه ناس ته طالبانو سره د 15 وادونو استاذ کې نستل خو په دریم ورځې چې افغان استاذ ته ځانګړي به یوازې د 14 وادونو استاذ پکې لا افغان خزو سره کې نسو ته حاضر شول پاتې د روسي